سلامونه ستلی مشه د شپې نه بچی دي تاسو مخه کلاساتې راډیو ناوړی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قنی تایید کړ چې تیر شپه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت په برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي قنی ویلي چې وسلوال کس په دغه زیارت کې د جمعې د مراسمو پر عبادت کوونکو ډزې کړې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د برید تیر شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا غچ په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی. هغه مهال شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکو کو د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوي او عبادت کوي. د سیمې اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د دغه برید پخلی کړی او ویلي دي چې اکثره قربانیان د سیمې اوسیدونکي و. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو له دې مخکې تر ډیره د دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څانګې په غاړه اخیستی دی. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د مسافر وړونکو موټرو پر قافلې تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پرېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو حملې کړې دي. د کورمې یو شمېر اوسېدونکو او ځایي خبریالانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل د نومبر پر 22مه پرېدلو خلکو له پاڼه چنار څخه د باندې د احمد زوی او ملک خېلو ترمنځ د پوځي امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وایي ګڼو خلکو په پړه چنار کې د باب کرم په نوم دروازې ته هم زیان رسولی او په دې ښار کې د پاکستاني منوشو ځین تاسیسات هم سوځولې دي. د کورمې پولیسو او امنیتي چارواکو تر اوسه لا په دې اړه د اقداماتو څه نه دي ویلي. د نومبر په 21مه وسلوالو په کزه کورمه کې د مسافرو د موټرو پر قافلې برید وکړ چې پکې د چارواکو ځایي مشرانو په وینا د وژل شوو کسانو شمېر 50 تنو ته رسېدلی دی. د اوکراین پارلمان د توغندیو ګواښ له امله خپله نننۍ غونډه لغوه کړې ده. د اوکراین د پارلمان یو غړي اوکراین رسنیو سره په خبرو کې پرون افشا کړه چې د پارلمان غړو ته سپارښتنه شوې وه چې نن دولتي سیمو ته له تللو ډډه وکړي او پارلمان هم د توغندیو د احتمالي برید له امله خپله نننۍ غونډه لغوه کړې ده. ټاکل شوی وه چې د پارلمان په دې غونډه کې له حکومتي چارواکو څخه د پښتنو بهیر پیل شي. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اورشنینګ په نوم منځني واټن ویشتونکي نوي بالستیک توغندي د اوکراین په جګړه کې په بریالۍ توګه ازمویلې دي. پوتین دا وکړه چې د توغندي د اوکراین پر ختیځ ښار د نپرو په برید کې کارول شوی وه. هغه ټینګار کړی چې دا د ناټو د تهاجمي او هغه توغندیو ته ځواب و چې لویدیز اوکراین ته ورکړی و او دې هیواد ورڅخه د روسیې د خاورې دننه د نښه کولو لپاره کار اخیستی و. او ایران نن جمعه وویل د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې د هغه تصویب شوی پرېکړه لیک په ځواب کې چې پر اسلامي جمهوریت د نه همکارۍ له امله انتقاد کړی په خپلو اټومي تاسیساتو کې یو شمېر نوي او پرمختللي سنټر فیوژنونه نصب کړي دي. دغه پرېکړه لیک چې ایران ته د نړیوال اټومي انرژۍ ادارې د مشر رایفل ګروسي له روسي سفر وروسته تصویب شو غوښتنه کوي چې تهران ته پکار ده چې د خپلو قانوني مکلفیتونو د پوره کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د اټومي انرژۍ د سازمان لخوا په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامي د نوو او پرمختللو سنټر فیوژنونو د نصبولو په ګډون د اغېزمنو اقداماتو امر صادر کړی دی. تاسیز مخه کله ساده رادیو ناوړی استاد رادیو خبرونه څلور وشته ته دوام لري. د سر لشبګو د مخام تر شپګو په منځني چپا دولش په منځن په لندو سپوندو نه سی وش پنځه وش مترو د مخام لشبګو د سر تر شپګو په منځني چپا دولش پک نوی. د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیر اونۍ شاوخوا واویا زره افغانان بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. ورزو تفصیل لسانه کاکړنه په دې راپور کې ورو. په وښنی سره چې یو څه تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده، زموږ همکاران هڅه کوي چې ستونزه حل کړي. فکر کوم چې ستونزه حل شوې ده. اوس هم د ځنا کاکړ د کډوالو راپور ورو.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم اعلان کړی چې تیر اونۍ شپږ ویا زره او پنځه سوه و پنځوس افغانان افغانستان ته تللي چې د تیرې اونۍ په پرتله 3% کموالی ښیي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې زیاته کړې چې په دې موده کې له افغانستانه د وتلیو افغانانو شمیر بیا 350,255 کسانو ته رسیږي چې 3% کموالی ښیي. دا یو ایم د راپور له مخې 65% د افغانان له ایران افغانستان ته تللي چې 45% یې بې اسناده وه. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي دي چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنېدل او ورنوتل ډیری د کورنیو سره د لیدنې، اجباري اخراج، سوداګرۍ، زده کړې او تحصیل او روغتیایي لاملونو له امله ترسره شوي، خو یو شمېر دغه رسن شوي او هغه کسان چې له دې هېواده وتلي دي وایي چې له ډېرو ننګونو سره مخ دي. یوه افغان کډواله ماري چې تازه ایران ته تللې او په تهران کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل:
بسیار با مشکلات گرفتار هستن، ظلم میکنن.
دی افغانانو پر وړاندې ډیر ظلم روان دی. آن یو دانه ډوډۍ هم هغوی ته نه خرڅول کیږي. پولیس په میټرو سټیشنونو کې افغانان ځوروي او نیسي. لور سره مې تللی وم چې بانکي کارت واخلم، ومې لیده چې پولیس افغانان نیول او وهل ټکول یې کول.
افغانان به هدا به اندازه زیات هسته.
پاندې حال کې افغانستان ته یو شمېر رسن شوي کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په لاره کې ډېر کړاوونه ګاللي او اوس په خپل وطن کې هم هوسا نه دي. د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکی صدام شیرزی چې له پاکستانه راستون شوی او بې کوره دی، ازادي راډیو ته وویل:
زه د پاکستان کې وم او چې را واوختم دلته لږه غوندې کلا واغیم خرڅه کړې ده مشکلاتو وجنا. اوس خپله فی الحال زه د کرای په کور کې اوسېږم او دوه مریضان زه داسې فی الحال لرم چې د وینې سرطان یې دی. اوس پورې دغه مواد به راتله او دی بس مواد هم کټ کړي دي، اوس نه راځي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت تر دې مخکې خبر ورکړی و چې تېره میاشت شاوخوا 150,000 افغان کډوال افغانستان ته راستنې شوي دي چې ډیری یې له ایران څخه و. دغه وزارت زیاته کړې چې له دغو کسانو څخه یو شمېر یې په خپله خوښه راستنې شوي، خو یو شمېر نور یې په زور ایستل شوي دي.
د افغانستان د بیان ازادي کور وايي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له 300 څخه زیات رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. په دې موده کې د رسنیو د فعالیتونو په وړاندې شاوخوا شل محدودوونکي فرمانونه هم صادر شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له وروسته به په دې اړه نور تفصیل ته درکړو. اوس به د پانتون د استاد او د سیاسي چارو د شنونکي جاوید مومن په راپور وورو چې له یوې میاشت بند وروسته له زندان آزاد شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د سیاسي او مدني فعالانو د نیونې او ربړونې په دوام تازه د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکي جاوید مومن له یوې میاشتنی بند وروسته بیرته خوشی کړی دی. د ښاغلی مومن یو نږدې خپلوان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې نوموړی پرون پنجشنبه د نومبر 28مه د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. د سرچینې په خبره د نوموړي روحي او رواني حالت سم نه دی او تر نامعلومې مودې هغه له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوی دی. جاوید مومن څه باندې یو میاشت وړاندې د طالبانو له لوري د نامعلومو دلایلو له کبله ونیول شو. هغه له بېلابېلو رسنیو سره پر ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصرې کولې او وخت ناوخت د ستونزو له کبله د ملامتۍ ګوته د طالبانو حکومت ته هم نیوله. د طالبانو حکومت څه باندې درې اونۍ وړاندې د سیاسي چارو بل شنونکی توریالی همت هم نیولی چې برخلیک یې لا معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي همت د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. وړاندې د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو له ځینو رسنیو سره په خبرو کې د هغه نیول تایید کړي، خو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. توریالی همت له هغې وینا وروسته تر څار لاندې و چې په یوې خپرونه کې د طالبانو مشر یو ظالم او فرعوني حاکم یاد کړ او ویلي و چې له خدایه دې وډار شي، کنه نو د ملا منصور او ملا عمر په څیر به دی هم یوه ورځ په خپله مخه لاړ شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین وایي د طالبانو حکومت له لوري د خپل سر نیونې د اندېښنې وړ دي او د طالبانو حکومت په نیونو او شکنجو د خلکو غږ نشي غلی کولی. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وایي:
ټولنه سربیره پر دې چې ټولنه دا اول نه هم دوی سره نه وه، مګر د هرې ورځې په تیرېدو سره ټولنه په خپل لاره بدلوي، ځکه ظلم هیچا ته د منلو وړ نه دی او خلک هم نه غواړي چې نور مظلوم واقع شي.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري بیا وایي:
فعالان مدني و حقوق بشري از
د مدني او بشري حقوقو فعالان د طالبانو له لوري د داړه ول غیر قانوني او خپل سرونی ونو پاړه جدي اندښنه لري. جاوید مومند نیونه چې اوس یې روحي او رواني حالت سم نه دی او د توریالي همت نامعلوم برخلیک دا ښیي چې طالبان غواړي د خلکو غږ چوپ کړي.
د دغو فعالانو په خبره د ټکنالوژۍ په اوسني پرمختللي دور کې په نیونو او شکنجو د خلکو غږ نشي چوپ کېدی او طالبان به هیڅکله په دا ډول اقداماتو د واقعیتونو د خپراوي مخه ونشي نیولی. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه لسګونه داسې کسان نیولي چې په ټلویزیونونو او ټولنیزو رسنیو کې د دوی پر سیاستونو نیوکې کړې دي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي خو یو شمېر لا هم د دوی په زندانونو کې دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د افغانستان د بیان د ازادۍ کور وایي چې په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ تړل شوې دي او په تیر څو پتریو کال کې نږدې 100 فرمانونه چې په رسنیو د محدودیدو په برخه کې وو ورکړل شوي دي. په دې اړه درته اپیدي سپوږمۍ راپور چمتو کړی چې دا ورو له دې وروسته ساسي پیغامونه او د ازادۍ راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
له افغان رسنیو او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې تربیا واکمنې دوه وروسته د رسنیزو فعالیتونو اړوند په لسګونه محدودونکو فرمانونه صادر کړي دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور دا فرمانونه له 100 زیات ګڼلي او ویلي دي چې یاد فرمانونه د بیان د ازادۍ د ځپلو، سخت سانسور د تطبیق او د رسنیو د فعالیتونو لپاره د تړلي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره طرحه شوي دي. یاد بنسټ په هغې اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ یې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر خپره کړې، دغه شان ویلي چې له دې عمله په یاده موده کې له 300 څخه زیاتو رسنیو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په ځانګړې توګه تصویري رسنۍ له بې ساري محدودیتونو سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز AFGC بیا د نومبر په 21مه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې یوازې په تیر یو کال کې 12 ټلویزیوني رسنۍ تړل شوي دي. اعلامیه وایي دا رسنۍ یا خود طالبانو د مستقیمو فرمانونو له امله بندې شوې دي یا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله یې خپلې چارې درولې دي. دغه شان اعلامیه زیاتوي چې په دې موده کې 1.5 خبريالان د حکومت لخوا نیول شوي چې وطنه یې اوس هم په زندان کې دي. په کابل کې د خورشید ټلویزیون پخوانی کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د یادې رسنۍ د فعالیت له درېدو وروسته په کور ناسته ده.
ما په یوې رسنۍ کې د یوې ژورنالیست او خبریالۍ په توګه کار کوه. ډېر مې له خپلې رشتې سره مینه درلوده، په شوق مې کار کوه. حکم بندیزونه چې ولګېدل ونه توانېدم کار ته مې دوام ورکړم. فعلاً بېکاره یم او ډېره سخته ده.
دغه شان د گیتی سابس په نوم د یوې غیر فعاله شوې اونیزې مسؤول مصطفی شهریار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته د بندیزونو له امله اړ شوی چې خپله اونیزه وتړي.
د رسنیو کار له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او ډیری رسنۍ چې تړل شوي او کومو خبريالانو چې خپل دندې له لاسه ورکړي فعلاً په کورونو کې په سخت حالت کې ژوند تیروي. د نظام له تغییر مخکې ما خپله گیتی سابس په نوم اونیزه چلوله. له بده مرغه ونتوانېدم چې مخ ته یوسم او له بده مرغه دغه اونیزه هم وتړل سوه.
دا ادعاوې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت ویاندویانو ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت ته ژمن دي او کومې رسنۍ چې تړل شوي لامل یې د دوی اقتصادي ستونزې ګڼلې دي. دوی دغه شان د خبریالانو د نیونې په اړه ویلي چې دا نیونې د دوی په رسنیزو کارونو پورې اړوند نه دي، هغه موضوع چې رسنیو او خبریالانو بیا رد کړې ده. له افغان رسنیو او خبریالانو د ملاتړ دغو بنسټونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکی وضعیت ته پام وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یانای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي، چې له امله یې 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوه اوس 4,500 تنه کار کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کوله د ازادۍ رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره بر اخر ته وبه ولاړې 200 متره سمسیولان ورچول، دا بهره پیپ پیتاب لري، کیلن لري، کې سمسیول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی ورور، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډامه څه د کچکي د ډامه څه واله ورته راکش کړي، وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه، مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخوي، ګوتو ویزو او د پاسپورت د چنده خرچه. کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه هوښیار متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو اورېدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض مې دی، دا ډېر مشکلات جوړ کړي، د تلویزیون نشرات بندې، ویډیو بندې، دا په تمام نړۍ کې نشته، تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي، موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ ازادي، رسنۍ باید رسنۍ او خپل خبرونه وتري، مسلمانان ورسي. د طالبان یو شکار چې دا ویډیو بندې، تصویر بندې، دا خو نه کې امکان نه لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. په لندن کې د یوني به چاپ شوی ناول مخکته نه وشو. استاد شاعر پیر محمد کاروان وای
په یوونه کې شعرونه دي، په کاروندو کې شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې شعرونه دي، د چاپ مسکا کې شعرونه دي، او د چاپ یو خبره
شعر لرو.
غم بچیر ته دې سیمګ هم ورته شاکړو، بس دې موه ګلاس لبل ګلاس.
په کندهار کې د یو کال په ترس کې تر ټولو د ډېر پلورل شوی کتاب له مؤلفه به واورو.
ما د کلونو کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنیو کوچنیو یاداشتونو نو څخه راغونډ شوی.
لې وی کډوالي انزورګر سره ژغیدلې.
ځینې ګلان به ولاسو کې لیکي زبانه اسول. پلارمون مې دې ته ډېر توجه شول چې دا ګلان چې څوک نقاشي کوي شي په لاس په نکريزو نو ته نقاشیم کولای شي.
او پوسپین بول دکې یو نوی مجله چاپ شو.
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبي، ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخه.
لا دوړو خواو وشتل شوی ساجدین د عبید الله مهک نوې ناول دی چې اکشن بی د دسمبر ول سمې په لندن کې مخکته نه وشو. په دې غونډه کې لندن میشتو افغان لیکوالو برخه اخیستې وه جزئیات د حسین احمد سی پراپور کې
ل دوړو خو وشتل شوې ساجد دین د کیسه لیکوال عبید الله محق دریم ناول دی چې تازه چاپ شوی دی. روانونه یک شنبه د دې اثر د مخکتنې لپاره غونډه جوړه شوې وه. کیسه لیکوال اکبر ګرګر دی غونډې ته ویل چې له دوړو خوا وشتل شوی ساجدین د افغانستان د اوسنۍ غمیزې هنري انځور دی او په دې ناول کې د خیر او شر جګړه تمثیل شوې ده. ښاغلی ګرګر دا اثر له نوښته ډک وباله.
د دوړو خوا وشتل ناول په معاصر ادبي جریان کې غیر متداول یعنی د وختونو نه هغه پیدا کړ. ریالیستي ناول یو سرخندن کی نسل د سرخندنی لیکن داستان چې په مینه پیل کیږي او د هیواد په تیر راکت او ساکت حالت کې د حرکت راوستو جوګه دی. یو ناول په ژوند پیل کیږي. ناول د پښتو داستانونو د څپېتم او پندوسمو کلي لسیزو د کلو داستان نه او هغه ناولونو ته چې په هیواد کې د مخه حد شوي او معمول داستان نه ورته نه بلکې لوړ او اوچت
له دوړو خو وشتل شوی ساجدین اصلي اتل ساجدین نومیږي چې د ساجدې په نوم لوی پیغله سره مینه کوي او د کتاب لوی برخه د مینې د کیسې ته بیله شوې ده. د مخکتنې غونډې ته د خبرو پر مهال لیکوال شاهسوار سنگربال د کیسې د اصلي کرکټرونو ترمنځ د مکالمو ستاینه وکړه.
او په دغه دریدې سفر کو کې تل چې اول سفر کې تسره زی او د اصلي کرکټرو ته یا لوبغاړو ته ورنږدې د لوبغاړو خبرې یا دیالوګونه چاغه دیالوګ وی رښتیا دی داسنری ادبیاتو روح دی د دیالوګونو دغه مرافقې دغه مرسره راکاږي خصوصا د ساج په نوم چې هغه لومړی کاراکټر شایي وي تر دغه دمه چې الله ته ماته معلومات دی او ما لسته اولې د ساج دی په نوم باندې او د پسې په نوم باندې دا د دې کاراکټرونه تقریبا هغه تاتون کې رول لري په دې لومړي څرګندې کې چې کچېته دا زړه سره وګوري او دا خبرې اترې وګوري دومره خوږی دی لکه په خپل چې مهاک سیم عمل ته عزم وي.
د عبید الله محق د نوی ناول د ژبې ستاینه شاعر نظیف تکل هم وکړه. د بوویل
د محق سره فرق په دې کې دی چې ډیر روان شفاف د اوبو غوندې روان ښکلی نثر لري. پښتو خوږه ژبه دومره ښکلی بیان لري چې سړی نه پرېږدي چې بل طرف ته ترې فکر وکړي.
له دوړو خو وشتل شوی ساجدین سلور سفا سلور اتیا مخه دی. کیسه لیکوال سولمال شینواری ویل چې د لویدیز په بوخت ژوند کې ناول ته وخت ورکول کمال دی.
په دومره وخت کې څومره چې تاسو دایو پیژن ځنې سي پتونه چې په خپل ژوند باندې تسلط ولا ملي ژبه دری باندې تسلط او بیا دا غینا په انګلیسي تسلط او په دوه شلو کونو کې په دې دوه ژبو باندې تسلط څومره مهمو دا وایي دوړو او د دا هر څه پریښي دي او نه پوهېږم دا بیا وروسته راته وایي دا په څو کارو په څو خوایو باندې دا اثر لیکلی دی.
د مخکتنې د غونډې ته یو شمېر نورو لیکوالو هم خبرې وکړې او په آخر کې په خپله ښاغلي محک د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه او د ویناوالو د نظریاتو په اړه یې د ویل چې چاپ شوی ناول له لاسه تللې مرغۍ ده.
که د دې کتاب دوپاره چاپ خو البته نه دغه کېږي که ناول کې یو ځل ولیکل شو هغه د داستایفسکي خبره ده چې دغه ته لاړ یو مطبعې کې خپل کتاب چاپاوه وایي کوم کارګر یو څه په دې ژبې کې د د املایی د ډولونو مخې چې مثلا د کامې یا د نشان مخې کار سم نه کوي ته ورته ویل چې زما کامه ما ته ارزښت لري هغه څه چې مالیک لري زما ډول باید چاپ شي.
خغلی ماک تر دې مخکې د ګل په جبازار کې ناول چاپ شوی وو. بیا د زمرد په نوم ناول چاپ شو چې د پښتو ادبیاتو تر ټولو لوی ناول دی او د دوه د نوي چاپ شوی ناول نږدې دوه برابر مخونه لري.
په لندن کې د لیکوال عبید الله محق د نوي ناول مخکتنه وشوه. وړاندې مو په خبرونه کې په کندهار کې له یو کتاب خبرو چې په تیر یو کال کې تر نورو کتابونو ډیر پلورل شوی دی. د دې کتاب د لیکوال نظر مو اخیستی دی خو په یوې خبرتیا پسې د شعر نقد مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو
کره کتون کې د شعر لپاره له شاعر درې غشتنې لري، چې شاعر خپل شبو ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نوی تللی، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي، چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. استاد شاعر پیر محمد کاروان څه سپارښتنې لري؟ د ځوانانو ته څه وایي چې څه وکړي، چې ښه شعر ولیکي؟ د شعر په اړه به نور هم په دې مرکه کې چې فرشتې سحاک له دوی سره کړې ده واورو. د مرکې په پیل کې مو ښاغلی کاروان لدی خبروي چې له څه الهام اخلي.
د ژوند هر لحظه یو بل رنگ لري، هر لحظه د ژوند کورځي وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یو هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو، نا امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
کاروان صاحب، تاسو په افغانستان کې یو لمخکو شاعرانو څخه یاستې، کدارته وایي چې تاسو په نظر کوم شعر ته مونږ ښه شعر ویلی شو؟
نو خبره دا ده، ښه شعر خو دا صدا چې اول خو د خلکو ذوقونه مختلف دي، لکه څنګه چې رنگونه د چا یو څه خو کېږي، د چا بل څه، دغه څه د میوه او د نورو خوندونه او منظرې. خو بیا هم په عمومي ډول دومره ویلی شم چې خشیر چې اخلاص پکې وي، سمیمانه انزورګيري پکې وي، او هغه کم خیال چې وي هغه داسې د زړه له کومې بیان شوی، په داسې کلمات او په داسې ژبه چې هغه د اهل ذوق او هغه د زړونو مراندې څرنګولی شي.
پخوا هم شاعران او لیکوالان په افغانستان کې ډیر زیات ول، ښایسته شعرونه، ښه شعرونه لیکل کېدل. په دې وروستیو کلونو کې هم ځوان شاعران زیات شوي دي. ستاسو په نظر پخوا ښه شاعري کېدل که اوس موضوعات ډیر شوي دي، ځوانان ښه شاعري کوي، که پرتله یې کو فرقونه بڅي؟
والله چې دغه پرتله کول خو د شاعرۍ داسې مشکله ده، ځکه کېدای شي ډېر داسې شاعران وي چې هغه ډېر ګمنام وي، ډېر په خلوت کې وي، شاعري هم چاته نه وي رسېدلې او شاهکار شعرونه یې ویلي وي. نو کله کله داسې د شعر او د هنر او د ښکلا دپاره کله کله داسې یو زمانه هم په کار وي، یو څه موده چې هغه غبار او دغه زمانه هغه سره یو څه فاصله پیدا کړي، بیا وروسته پته ولګیږي چې کم شعر ډیر لوړ شعر دی، کم شاهکار دی، کم داسې شعر دی چې د ورځې انداز خبرې پکې راغلي دي چې هغه بیا بلې زمانې ته دومره په اصطلاح د شعر په اوږو کې داسې قوت نه وي چې هغه یوه زمانه بلې زمانې ته ولګدولی شي. نو ښه شعرونه پخوا هم و، اوس هم شته دي. موضوعات ستاسو خبره ډیره ده، خلک مختلفې ژبې هم افغانان زده کړي، مهاجرتونه یې وکړه، دې سره هم ډېر دنیا یې ولیده، د نړۍ له ژبو سره آشنا شول، د نورې نړۍ د شعر او شاعرۍ سره آشنا شول. اوس هم ډېر پرمختګ پکې دی، ډېر ښه شاعران پکې دي. خو پخوا هم داسې ده چې اوس مثال خوشحال بابا مونږ یادوو، هغه یې پېړۍ پې تېرې دي، خو د پښتو ژبې یو ډېر عظیم شاعر دی، نابغه شاعر دی. په راتلونکو زمانو کې به هم دغه د شعر مینان وي، همدغسې دغه د شعر نه به کیف اخلي، خوند به اخلي، الهام به ترې اخلي، او د ژوند د شیبو ښکلا به ورکوي.
ډیره زیاته مننه کاروان صاحب. که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي او که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي او په نورو هغه نړیوالو په معیار باندې پورا وی هغه خو ډېر زما په نظر خو ډېر مشکل دی. تر مقافه شعر نه، تر قافیوال شعر نه، تر غزل نه ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولې نه، فوق العاده رول لوبوي، ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آسانی ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پېشتره باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، که د دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکمه او ته به د رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او خو ولې نه، د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شیرونم سره او خبرېم کوو دا سه ارتباط شته یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پر شوی هم ندی او خوغه سه په پریمانه باندې چې منظم غونډه به وي په د افغانستان په ګوډ ګوډ کې هغه سه یو څه ټکنې شوی دی او خو یو خبره ده چې دا هنر شي دا یوازې په دې مشاعرو کې داسې پرمختګ لګېدا کله کله داسې یو خلوتي غونډې دنیاګۍ هم ده کله کله سړی باید خلوتي هم شي کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم د شعر دپاره هم لکه یو ښکاري چې په څوکې ناستې په مورچه کې ناستې ښکار دپاره ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي دا خپل ځان سره خپل زړه سره کتابونو سره یو څه خلوتي شي نو کله کله دغه خلوتي هنر خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشترامه برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده ځکه خبره دا ده چې دغه د شعر او شاعرۍ دام د تفکر او د تخیل دنیاګۍ ده نو دا کله کله داسې هم کېدای شي چې سړی ځان سره یوازې وي څه موده ځان سره یوازې وي نو هغه دنیا ته په داسې نظر وګوري په داسې د هنر په زاویو ورته وګوري بیا هم خپل تنده خړوبولی شي.
له شاعر پیر محمد کاروان سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. کاروان د خوست له شاره لستولس کیلومتر لري په یو کلی کې ژوند کوي. د نومبر په 14 په خوست کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنګین ماښام مشاعره جوړه شوه. د غونډې منتظمینو د دې مشاعرې اهداف د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دا مشاعره د خوست د تفریح غونډې پر سر جوړه شوې وه. د دې مشاعرې راپور لسیمې نجیب الله خیل راکوي. راپور د یو شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلیش.
وقار ګلاب د شبنم تک واړی چې د اکړی خو ته یې چې نه پرېږ دې تر سره غر مې وړې خو پنا در پس ورک مینن سبا دکا منے خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماں سے تکوے خوبنا در پسے ورکمین سبا دکا منے خوبنا
داد نویمبر پا سوار لسما مخام محال پا خوز که دیوش مرزوان و فعالان و پنوخت د خوست خار د تفریحی غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت مرکز ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمدیار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی دما کوي رنگین ماښام کې اوس شاعران به درته وغږیږي اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکري سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده. که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعره لپاره خو لیکن د دغه مشاعره لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعره ته راغلي.
خو د افغانستان له ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغیز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوې شاعرانه را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران وغو شعرونه پکې ویلي هغه نوې کسانو ته پکې موقع نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او خپل فن ورته پیدا کوي خو جوړوي.
یاد دی وی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی اواری مشایری جوریگی چه دخو سربیره دلر بری پختونخوا گن فرهنگیان پکی گدون کوی.
لخوست مو درنگین ماشام ده مشایری را پورا وریده. پده مشایره که ناری نراغون شوی و ده شزو برخه دی کنده و نشی. ده کامیلی عزیزی یو غزل ده دوی پشغل رو.
غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، اوس دې ما تغزی د زړه لسره باسه. ایوب خانه زما چپو ته دی زوی وایې، ایوب خانه زما چپو ته دی زوی وایې، وا خورکی زه دې زارېږم له احساسه. د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسی، د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسی، هسې لاس ګدم د سپیرو شونډو لپاسه. غم به چیرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، غم به چیرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، بس دی مه وهه ګیلاس له بل ګیلاسه، وروستی لیک به یې په کومو سترګو لولم، څنګه خلاص کړم دلالی لزخمی آسا.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. آزادی رادیوی مجله کې د وی مجلې پانی اړو د کندهار په ولری پرتا سیمه سپین بولدک ولسوالی کې د تورپیکي ادبي بهیر لخوا په لومړي ځل د اوڅار په نوم مهالنی مجله چاپ او خپره شو. صادق رشتینی د دې مجلې له مسول مدیر شرف الدین شاکر سره د مجلې د محتوا او د تورپیکي ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د اوڅار لپاره دانوم ولې غوره شو.
ډېر شش نمونه، ډېر ادبي او هنري نمونه و، خو کله چې موږ سرچ او پلټنه وکړه هغه به د ځینې خپرونو لپاره او د ځینې مجلو او داسې نور چاپي رسنیو لپاره و د هغو نمونه څخه تیر سو. په پای کې له ډېر کوشش او پلټنې وروسته په دې وتوانېدلو چې د اوڅار نوم د خپلې مجلې لپاره غوره کړو.
په کومو موضوعاتو تمرکز لري او څه ډول مطالب خپروي؟
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبي، ټولنیزو او همدارنګه تحقیقي مطالبو باندې راڅرخي، خو تر ټولو ډیر کار به د پښتو ژبې د ادبیاتو په برخه کې وي. که څه هم لیکوالان کولای سي موږ ته د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې راواستوي.
د اوڅار مجلې مالی لګښتونه څنګه پوره کیږي؟ آیا تاسو د ځینو ملاتړ کوونکو یا تمویل کوونکو څخه مرسته ترلاسه کوئ که خپل مالی سرچینې لري؟
دا خو یو امتیازي کار دی، هیڅ دولتي امتیاز یا مالی ملاتړ موږ نه لرو. همدارنګه نو د اوس لپاره چې کوم مالی لګښتونه موږ پوره کړي دي، ټوله مو د خپل ادبي بهیر د ملګرو څخه راټولې کړې پیسې دي، او د هغو پیسو په توسط سره موږ د اوڅار لومړني ګڼه د چاپه ګڼه سنبال کړو. په راتلونکي کې ممکن موږ مالی ملاتړ کوونکي ولرو، کېدای سي ځینې ملي تجاران ورسره ځینې لوړپوړي کسان زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، خو دا ګامونه موږ لومړی د خپلو ملګرو چې د تورپیکي ادبي بهیر غړي دي د هغو په ملاتړ، د هغو په مالي همکاري سره لومړی ګڼه چاپ ته ورسول.
د اوڅار مجله یوازې په کندهار کې لوستل کیږي که په نورو سیمو کې هم ورته لاسرسی شته؟
د اوڅار مجله د اوس لپاره هم د کندهار سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم لیږل کیږي. په ځانګړي توګه د افغانستان د علومو اکاډمي ته به ژر تر ژره ورسیږي، او په راتلونکي کې غواړو چې د اوڅار مجلې ګڼې تر بیلابیلو ولایتونو او تر ډیرو پښتنو پورې ورسوو.
که د تورپیکي ادبي بهیر په اړه هم راته وژغېږي، دا ټولنه کله او څنګه رامنځته شوه؟ د اوڅار مجلې د خپرېدو تر څنګ نور کوم ادبی فعالیتونه لري؟
د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ یا تاسیس د 1901 نوي کال کې ایښودل شوی دی. تورپیکي ادبي بهیر د تکړه او ځوان شاعر او نوښتګر شاعر حیات الله لاروی صاحب او همدارنګه په څنګ کې زه په خپله او ځینې نور ملګري و چې د 1901 کال کې موږ مو سپین بولک په ولسوالۍ کې د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ کېښودې. تورپیکي ادبي بهیر د خپل تیر 12 کلن فعالیتونو په جریان کې بیلابیلې محلنۍ اونیزې غونډې، سیمینارونه، همدارنګه چاپي آثار لکه میژۍ څنګه فیلسوف سو یو په زړه پورې ناول، همدارنګه د سپین بولک د شاعرانو تذکره د چاپ په ګاڼه سنبال کړې دي، او همداسې د اوڅار مجلې ګڼه چاپ کړې ده. همدارنګه تیر کال یو په زړه پورې علمي غونډه چې د کتابونو د مخکتنې غونډه وله هم د تورپیکي ادبي بهیر لخوا ترسره شوه.
د هغو کسانو لپاره چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې ستاسو مجلې ته واستوي څه پروسه ده؟
هغه کسان یا لیکوالان چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې زموږ مجلې اوڅار ته راواستوي، اوڅار خپل یو د غوراوي کمیټه همدارنګه کتن پلاوی ډله لري، نو کله چې دوی موږ ته لیکنې راستوي د غوراوي پړاو د ملګرو تر کتنې تیریږي، او که چیرې بیا د معیار او د تحقیق سره برابر ول ماخذونه برابر ول نو بیا په چاپ رسیږي، او په پای کې به ښاغلی رښتین صاحب د ازادي راډیو له لارې ټول افغان پښتون کهول ته دومره ووایو چې تورپیکي ادبي بهیر او تر څنګ د اوڅار مجلې اداره پلان لري چې په راتلونکي کې د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو لیکنې، شعرونه، همدارنګه د دې بهیر د شاعرانو ټولګې او بیلابیل ناولونه او علمي اثر په چاپ سنبال کړي.
د اوڅار مجلې د مسول مدیر شرف الدین شاکر مرکه مو له صادق رښتینی سره اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
حسین عمر چې په کابل کې د زراعت پانځای تر دوم ټولګي ولوست او د پانتون دروازې بند شوې، لخپل کورنۍ سره پاکستان ته ولاړ. دا رسامي کوي څنګه دې هنر ته ور پام شوې دي که په زراعت کې د زده کړې زمينه بیرته ورته برابر شي رسامي ته شاکړي. نورې پښتنې هم شته، خو لمړی به دا ترې واورو چې لکل راهي سره رسامي کوي.
زما د رسامي شاوخوا یو نیم دوه کال کې،
یعنی دا دوه کاله مخکې مو څنګه ورته پام شول چې باید رسم وکړي؟
اصل کې زما دونه خپل رسامي دونه البته ځان می اعتماد نفس نه لري چې زه رسامي کولای شم، خو نکري ځینی ډیزاین نه خپل باختر کې ځان تکول یا مور ته به کول ځینی ګلان به ملاسون کې نکري زبانه اچول پلار مور می دې تدیر توجه شول چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولای شي په لاس په نکري زونه ته نقاشي کولای شي. تصادف اندل ته په اسلام آباد کې په اتوار بازار کې یو کورس و، هلته مې پلار دې تلل سودا یې راخیستله وزینه، بیا هلته کورس دی د رسامي، هغلته بیا زه تشویق کړم دې ته چې لاړه شم او هغه ځینه شروع کړم رسامي زده کول.
نو هلته دې بیا کورس ولوست؟
بله بله، تقریبا یو کال پورې ما کورس ولسته.
په اول کې چې ورغلی دې کورس ته له څه شي مو شروع وکړل؟ یعنی دا کېدی شي جنو کسانو ته سله کورسونو سره آشنا نه وي څه معلومات ورک؟
اول لا شي تر یوې میاشتې پورې تاسو ته سکچینګ خي د پنسل باندې رسم کول، هغه تاسو خي بیا هغه نه بعد یو میاشت بعد بیا تاسو کولای شي چې په رنگ پینټینګ کول په کانوس باندې شروع کړئ.
یعنی مخکې تر دې چې کورس ورشي په کور کې هم په پنسل باندې څه رسم کړیو د نکریزو موضوع ته خو اشاره وکړه؟
نه دې نه مخکې مای چې نشه رسمواله، یعنی خپل البته زه کوم شروع کې مې ویلې ځان مې بدون اعتماد نه لري چې زه رسامي کولای شم، ځکه چې هنر سره خدای چا شوقي، خو اعتماد سخت دی چې انسان پیدا کی. او دې نه مخکې ما رښتیا وایم مړم سه نو شه رسمواله.
اوس څنګه اوس څه فکر کوي چې سم رسم کولای شي؟
البته ځینې باریکیانو باندې پوهیږم او کولای شم چې یو شیخ رسم کوم نسبتا پخوانه.
تاسو مخکې مڼې ته اشاره وکړه کنه، یو مڼه که تاسو رسموي څومره وخت نیسي؟
یو ساعت، یعنی که عالی درجه مڼه رسمو کو خو نیم ساعت یا نیم ساعت اوسه، نو که عادي مڼه رسمو په 15 دقیقو لس دقیقو کې.
کله چې رسمو کې تاسو زړه دی غواړي چې ډیر ژر خپل پلار ته وشکاره کې، خپل مور ته وشکاره کې، او کنه غواړي چې احتیاط وکړي به ورسته دا کار وکړي؟
زه شخصا دغه سیمه چې باید یو شی مکمل کما او خلګي ویني خو عموما مز بیس کې پلان مور تخیم چې نظریتي واخلما دغه چې فیدبیک هم ډیر مهمه ده چې خلګونه واخیستل شي په دې شان کې ځکه ځین باریکیان ته انسان خپل پام نه کی خو نور البته فامیل ته انسان ډیر راحت هیڅ ویخي شه نور خلګو ته بیا کوشش کوم چې مکمل یو شی وخیم
تر څو پوری د شانم رسم کړی دی چې فکر دې کړی دی چې دا خو ډیر عالی رسم وو خپل فکر
خپل فکر ځینی البته پرنګامي رنګامي زمي چې کړی دا پینټینګ کې اوس وخت کې مې یو خزه رسم کړو افغان خزه و یو کوزه په وږي نیولې ده او مخ باندې ورته یو ساده رسم ولې هغه مې چې کړه رسم کو کمی سم درته رسم کو افغاني کمی سم لرو هغه احساس وکړي چې خایسته راغی افغاني فرهنګ په کې و چې خو دلې
یعنی تاسو پر رسم کې یعنی غواړی چې ظاهر رسامی ور اخوا ته بل شی هم لیدونکو ته اخه کوي یعنی انزور کوي مطلب مو امداده
بله بله ځکه هر هنر باید یو هدف ولري چې خلک ترې پوه شي به هدف به ډیر کوم خاص شي نه ښکاري
دا اوس چې تاسو دې مرحله ته رسیدلی یاستي یو کال مو کورس لوستای دا او تاسو رسامي کوي څنګه فکر کوي چې دې رسامي ته به ادامه ورکړي
او ان شاء الله زکه چې دا د دا هنر د څه د غوړم چې افغاني فرهنګ ته کې مخه مخالګتا نو هر چیرته چې اوسم کوشش کوم چې د افغاني فرهنګ یو برخه په خپل رسامي کې وخیم
او څنګه لدی رسامي سره د سیمینه لري چې خامخا رسم وکي مثلا یو مثال زو تاسو ته درکم د فکر وکي چې په یو هفته کې مو هیڅ سم نه درسم کړی یا په دوه اونیو کې مو څه نه درسم کړی په دوه اونیو کې مو زړه غواړي چې باید رسم مو کړای وای
بالکل خصوصا یو خاصه شی چې وینو کله چې انسان هنر تم خشي رسامي وکي ډېر وړي وړي کې شان خو ژوند کې چې ویني مثال یو دروازه هم کوم ویني وړي باریکيان ته پام کیږي زره بیا کیږي چې دغه شی کما رسم کړي او دا به ماده نه خاصه رسم کړي یا دغه حالت ببل وخت کې ډېر خاصه رسم ولې شون در هر وخت انسان رسامي چې وکړي شي هر وخت هغه ذهن کې
کوم شان مو ډېر ذهن جلبوي طبیعت او که رسم شوی شان او که په تلویزیون کې اوسې لیدل یا په خواله رسنیو کې څه رسم یا واکس لیدل څه شي
ما خپل طبيعت ډیر زما توجه جذبه ځم ته
د طبيعت کوم وخت
د طبيعت لکه سهار او ډیر وخت د مرختلو وخت یا د ماخام مرکته کېدو وخت کې
فکر نکوي چې د مرختلو وخت او د مرلبي دو وخت هسې هم ډیر رسم شوي دی آیا علت به هم ده
بالکل رسم شوي خوده خو لکه زمونږ په افغاني رسامیانو کې کم دي لکه زمونږ په پیسې کمیسال ورکو مثال د نغلو بند دا چې په مرکته کې دوه یا خطلو وخت نه دی رسم کړي
او یعنی تاسو زړه غواړي چې هغه وطني شان رسم تراول راولي هم دسی ده
بالکل بالکل بالکل
له حسین عمر څخه مننه د صداقت په نوم د کندهار وی خبرندوی ټولنې د معلوماتو لمخي تیر کال د تازه چاپ شوی کتابونو له جملې د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب تر ټولو ډیر پلورل شوی دی صادق رښتینی د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب له لیکوال علی والله متوکل سره د دې کتاب د محتوا په اړه خبرې کړې
ما چې له صداقت خبرندوی ټولنې سره خبرې وکړې دوی وویل چې لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب درې ځله چاپ کړی دی او د معلوماتو لمخې شاوخوا د نیم زره ټوکه پلورل شوی دی ستاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتله دومره ډیر پلورل شوی
مختلفې ځانګړنې دي یو ځانګړنه د کتاب ډیر ساده او روانه ژبه ده ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو کلونو د مطالعې د ژوند د تجربو د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنی یاداشتونو او صوتي مسجونو څخه راغونډ سوی دی چې مال ځان سره ساتلی یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ د ځان د حسینی او د خپل ژوند د غوړه جوړولو لپاره لیکل دي د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه سره ټول سوی دی چې ما د مکتب مدرسې لسانس او ماستری په جریان کې نه تست کړی یعنی ټول هغه څه پکې راځم سوی دی چې موږ یې باید په د باندې دنیا کې زده کړو یو لړ فنی او تخنیکی مهارتونو ته اړتیا لرو موږ په ژوند کې د منظمې دلو ورتیا مو خلرل دستونزو سرمخ کیدل خندون لمنزوڑل مات نمنل پر خبگان برلاسی کیدل د وخت شی استعمال د پیسو بچات د کارونو سنبالول خوشحاله اوسیدل ګټ کار کول او د کارونو ترتیبول لدی جملې څخه دی دا په ټول نړۍ کې په مکتب او پوهنتون کې نور شودل کیږي یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده بلکې په ټول نړۍ کې ده همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل شوي او ځینې میلیونونه ټوکه خرڅ شوي او تر سلو زیات ژوندۍ ژبو ته ژباړل شوی دی
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچني ګامونه څنګه انتخاب سو دا عنوان د کتاب د منځپانګې سره څه ډول تړاو لري
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا یې کوچني دوامدار هلې ځلې پرتې دي لوی پرمختګونه هیڅکله د لاټرۍ په څیر نه دي برایان ټریسي وایي که زه وغواړم چې له راتلونکي هفتې څخه هره ورځ یو ساعت وختي له خوبه راکښینم نو زه یې یو دم له سبا څخه نه شروع کوم بلکې هر ورځ لس دقیقه وختي راکښینم هفته وروسته به زه دې ته آماده سویم چې یو ساعت وختي راکښینم د کائناتو قانون هم الله تعالی هم داسې جوړ کړی دی د دسمبر او جنوري هغه یخې میاشتې او سړه هوا په یوه ورځ د جون او جولای په ګرمۍ نه بدلیږي او نه هم موږ د شپې په یوه ور په لنډو شپو بدلیږي بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي موسمونه د انسان د عقل په خیدل بدن غټېدل ځوانېدل بوډا کېدل او هر څه په قرار او تدریج سره کیږي د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي د لوی ژوند کوچني ګامونه په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار شوی چې قرار قرار ځان ژوند او هر څه تغیر کړه
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړی دي
د بریا لپاره مشت اصول زموږ دین ډیر واضح شودلی مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه په دې کار سره الله تعالی ستاسو په کار کې برکت اچوي او تر څنګه کته پر الله تعالی توکل کوې نو پتا کې سلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي یا مثلا زر ظلمات دل خو بیا پر خپل پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل سوی ګټ کار کول د الله تعالی سره اړیکه ساتل شکر ایستل له نور سره مرسته کول لستونزو نه بیرېدل خوشحالي خپلول لورته نور زیات کوچنی کوچنی اصول دی وستر ژوند رازونه بلل سوی او کتاب کې یو په بل پسې همدا رازونه راغون سوی دی او همدا هغه اساسي وصل بلل سوی تر څو ژوند تغیر کړو
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلای شي آیا تاسو داسې کوم ځانګړي کیسه لري چې څوک د دې کتاب لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون تر رسیدلی وي
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلی یاداشتونه دي زما په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی سربیره پر دې چې دا کتاب مالک کلی خو زیات وخت یې زه خپله هم بیرته مطالعه کوم مثلا زه واړم ورزش شروع کړم په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل شوې ده زه ځم او هغه عنوان یې لولم که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کیږم په کتاب کې یو عنوان دی زر ځله مات څه په نوم هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي هغوی د کتاب کومې برخې ډېرې ستایلې دي او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې سوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ
هو د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2020 کال کې چاپ شو ملګرو لوستونکو او خبرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل د هغه اړوند دی اړې کوي ول ما یاداش کړ همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ کې هغه نیمګړتیا ویل منځو لاړې او عنوانونه ور اضافه شول د دریم چاپ لپاره بیا نظر پښتنه وسول 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډیر ژر و پلورل شو او خلکو خپل نظریات پکښ کې و مندل
نن سبا افغانستان کې د رواشناسي اړوند کتابونو ډیر مینوال لیدل کیږي استاس په نظر ولی خلک دا ډول کتابونه خوشوي
انسان د الله تعالی له خوا ځای په خلک سوي دي ستړي کیږي مایوس کیږي بیریږي او پرشا کیږي په قران کریم کې هم الله تعالی انسان بیخي زیات تشویق کوي د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي تر څو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانه عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي. به انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روان شناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
په راتلونکي کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري؟ که هو نو کوم موضوعات به تر پوښښ لاندې ونیسي؟
هو، ولې نه، تر دې کتاب وروسته د ایکیګای په نوم کتاب ما پښتو ته ژباړلی، تیر کال د اکسوس خپرندوی ټولنې څخه چاپ شو چې د خوشحال